دو بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شوراوي په دوبۍ کې د پخواني طالب چارواکي ملا غجان معتصم څرک لګولی دی. د نادرکۍ رپورټونه خپاره شوي وو. نور رپورټونه او مسایل هم څېړو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله الودین د افغانستان کورنۍ خبرونه دراوړئ.
د سولې عالي شوراوي اغا جان معتصم په دوبۍ کې په خپل کور کې تر څارنې لاندې دی. د کونړ اوسیدونکو د دې ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت له امله شکایت کوي، او په غزنی کې ترافیکي پیښې څلور کسانو وژل او دوه نور یې ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی اغا جان معتصم چې په افغانستان کې د سولې ملاتړی دی په متحده عربي اماراتو کې په خپل کور کې تر څارنې لاندې دی. د شورا نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا مسأله د دې ښکارندوی کوي چې په سیمه کې په پټه او ښکارا د افغانستان د سولې د ګډوډولو هڅې روانې دي، او هر هغه څوک چې په دې برخه کې قدم ږدي قرباني کیږي. خبرپاڼه وایي دوی به د هیواد دننه د سولې هڅې جاري وساتي، او زیاتوي چې د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د سولې شورا چارواکو اړیکې نیولې تر څو په ښاغلي معتصم محدودیتونه کم کړي. چې موده وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي وو چې اغا جان معتصم په دوبۍ کې لا درک دی. په کابل کې د پولیسو له خوونیز مرکز څخه 222 تنه فارغ شول. دغه پولیسو ته د مسلک قانون پوهنې، بشري حقوقو، له فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې څلور میاشتې زده کړه ورکول شوې. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال اکرام الدین یاور له دې پولیسو وغوښتل چې د ښه خدمت لپاره باید د ولس اعتماد لاسته راوړي.
اگر هر قدر پولیس در بین مردم اجتماع
دای وای پولیس چې هر څومره د ټولنې د اوسیدونکو په منځ کې ښکارا شي، هماغومره د خلکو اعتماد پر زیاتېږي او په ټولنه کې اصلاحات راځي. فارغ شو پولیس هم د اهم ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد په هر ګوټ کې خدمت کولو ته چمتو دي. د کندز د برېښنا مسولین وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د مصرف 100 میلیونه افغانۍ دوی ته نه دي تحویل شوي. د دې ولایت د برېښنا رئیس انجینر حمیدالله نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې ځینو دولتي ادارو او یو شمېر زورواکانو د دوی پیسې نه دي ورکړي. د کندز مصرفي برېښنا له تاجکستان څخه وارديږي، او د تخار او بغلان اوسیدونکو هم ورڅخه ګټه اخلي. د کونړ اوسیدونکو د دې ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت له امله شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د ستونزې ته پام وکړي. د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی بیا وایي چې د خلکو دا غوښتنه یې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړي. فضلی وایي ټاکل شوی د کونړ ولایت د 12مه ټولګیو خزینه فارغینو ته د نرسنګ او قابلګۍ کورسونه جوړ شي. د غزنی چارواکي وای په قرباغ ولسوالۍ کې یو ترافیکي پیښه څلور کسانو وژل او دوه نور یې ټپیان کړل. د قرباغ ولسوال فضل رحمان ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار 9 بجې د کورلا او سراچي موټر د ټکر له امله وشوه. د کابل جبل سراج په لوی لار بیا نن سهار د ترافیکي پیښه کې 15 تنه وژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شبر وړاندې کوي.
د اوکراین د کورنیو چارو وزیر وایي درې روسي پلاوی اعتراض کوونکي د اوکراین په ختیځ کې ماریپول سیمې ته نږدې وژل شوي دي. ارسینا واکوف په خپل فیسبوک کې نن دا خبر خپور کړ او څرګنده یې کړه چې 14 نور روسي پلاوی ټپیان شوي دي او 3 شپته هم نیول شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې دغه مرشوب له هغه وخت رامنځته شوه چې اوکراینی پوځیانو د شپې په مخه د مخالفانو برید شاته وتنباوه. واکوف زیاته کړه چې نږدې 300 کسانو چې ټوپک او پټرول بمونه ورسره وو برید کړی وو. تر دې مخکې د اوکراین د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې د وسلوالو اعتراض کوونکو یوه ډله دغه اډې ته را رسېدلې ده، او له ملي ځواکونو غواړي چې دوی د نوي لویدیځ پلوه حکومت پر ضد پاڅون وکړي. دا پیښه تر دې مخکې شوې ده چې ټاکل شوې د نن په جنوا کې د اوکراین پر شخړو د امریکا، اوکراین، روسیه او اروپایي ټولنې استازي وژغیشي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف نن هغه قانون توشیح کړ چې لمخې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول. له دغه بدلون سره د پارلمان او سرجاسم واک زیات شو. سرجاسم اوس دا واک لري چې والیان وټکی او د تاشکن شاروال تعین کړي. تر اوسه دغه صلاحیتونه د ولسمشر وو. پارلمان ته دا واک ورکړل شو چې د کابینې فعالیتونه د هغو راپورونو پر بنسټ وڅاري چې سرجاسم یې وراستوي. پارلمان ته دا واک هم ورکړل شوی دی چې د سرجاسم ټاکنه تایید کړي او د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو په غوره کېدو کې برخه واخلي. د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې وسلوالو د پارلمان یو غړی وواژه. د داغستان د عدلي برخې چارواکو وویل چې برید کوونکو نن د موسا اسلوف پر موټر ډزې وکړې. دی وواژه او د موټروان سخت ټپي کړ چې بیا وروسته هغه هم له اخیستو ټپونو پر روغتون کې ساه ورکړه. برید کوونکي تښتېدلی دي او تر اوسه د دې برید انګیزه نه ده څرګنده شوې. پر اسلوف مخکې هم برید شوی و خو تی ترې روغ پاتې شوی و. په داغستان کې له څو کلونو راهیسې شخړې روانې دي چې افراطي مسلمانان او یا هم تنظیم شوي مجرمین کلاس لري. نن د هند انتخاباتو یو مهم ورسته د 160 څوکیو لپاره په 12 ایالتونو کې رایه چول کیږي. د هند انتخابات په 12 مرحلو کې د اپریل لومې د میتر 12 میتر سره کیږي او ټاکل شوی ده چې نتیجه به د می پښپړه سم اعلان شي. نږدې 115 میلیونه هندیان د رای ورکولو حق لري. اصلي سیالي د حاکم کانګرس ګوند او مرکزی اپوزیسیون ډلې بهاراتیا جنتا ترمنستي. د بهاراتیا جنتا یا بی جی پی ګوند صدارت ته کاندید نارندرا مودي په خپل انتخاباتي مبارزه کې شمنې کړې دي چې هند بلې ویل سي راهيسي لورو اقتصادي ودی راووسی او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. د جنوبی کوریا د ډوبی شوی کشتۍ 290 پرلی چې اکثره د لسی ځکون کې د لهم تری تم دي او د هغوی د مونډلو هڅې روان دي. د شورنې هڅې باران او تیاري حواله خند سره مخامخ کړي دي. تر اوسه 179 ژغورل شوی دي او د 9 تنو مړینه تایید شوې ده. په دې بیړۍ کې شاوخوا 425 پرلی او عمله وو چې پرون د جنوبی کوریا په جنوب لویدي ساحل کې غرق شوه. په سپرلیو کې تر 300 ډیر د لسی د دورې ځکون کې وو. یو شمیر تری تم شوی ځکونکو د کشتۍ د ډوبی پر مهال خپل خپلوانو ته په موبایل کې دردونکې پیغامونه استولې دي. چارواکي وایي چې تر اوسه دوی نه پوهیږي چې دا بیړۍ ولې ډوبه شوې. د امریکا په ټکساس ایالت کې حکومت یو تن اعدام کړ. د غسړي 14 کاله مخکې خپل پخوانی ملګری د هغې زوی او مور وژلې وو. 19 کلن جاس ویلګاس د پیچکاری په واسطه وژل شو. کله چې ویلګاس ته پیچکاری ورکوله د دورستی خبره داوه چې زه غواړم چې خپل ماشومان یو ځل بیا را پزړه کړم ځکه چې هغوی را باندې ګران دي. دا په ټکساس کې ووم کستی او په ټوله امریکا کې ولسم زندانی دی چې روان کال اعدام شوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې په دوبۍ کې د تری تم شوي پخواني طالب چارواکي ملا غاجان معتصم سره کې لګولی دی. په دې اړه رپورټ سربیره به واوري چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د انتخابات مسله په دې هیواد کې د سوداګرۍ او د ګمرکي عوایدو د کمیدو سبب شوې ده. په کندوز کې یو شمېر زورواکو د برېښنا له درکه څه باندې 100 میلیونه افغانۍ حکومت ته نه دي سپارلي او پوره وړي دي. په دې اړه رپورټ لرو. په فرا ولایت کې مو سکهال د کوکنارو د کرل کېدو او د دې د لمنځوړلو لپاره د کمپاین د نه پیلیدونه هم خبرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ورزشي زده کړو لپاره د پاکستان کراچۍ ښار ته رسیدلې. له کراچۍ نه په دې موضوع هم رپورټ در سره شریکو او د جنوبي کوریا د هغې ډوبی شوې بیړۍ نه مو هم خبرو چې د لسګونو کورنیو واړه ماشومان او زده کوونکي پکې دي. دا خبرونه په پای کې د ګولې اچار تنظیم پروګرام هم مهیروي. تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د طالبانو یو پخانه چارواکی ملاغا جان متسم په متحده عربی اماراتو کې د امنیتي پولیسو تر څارنې لاندې دی. په افغان چارواکو ویلي و چې هغه جان متسم لا درک شوی. د سولې د علي شورا چارواکی وایي چې هڅې روانې دي څو د نوموړي پر ګرځېدو راګرځېدو لګیدلې محدودیتونه بیرته لرې شي. په دې اړه احمد زبیر ژمن را سره هم دا اوس د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. ژمن صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که د سولې د علي شورا دغه څرګندونو په اړه نور جزئیات اوریدونکو ته وایي چې وایي د ملاغا جان متسم درکې لګولی په متحده عربي اماراتو کې؟
بله ان صاحب، لکه چې تاسو ویل په متحده عربي اماراتو کې د پخواني طالب چارواکي ملاغا جان متسم درک معلوم شوی ده. البته لکه څنګه چې ځینو کتونکو اټکل کړی و د لا درک شوی نه و، بلکې د پولیسو لخوا تر څارنې لاندې یا نظربند شوی و. د پولیسو لخوا د متحده عربي اماراتو پخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دی لا درک دی. خو دا چې د سولې عالي شورا یو غړي او د نړیوال سلاکار محمد اسماعیل قاسمیه رازادي راډیو ته وویل چې د آغا جان متسم ویزی څه ستونزه پیدا کړې وه، هلته د اقامې لپاره تخنیکي ستونزه ورته رامنځته شوې ده او له همدې امله په خپل کور کې نظربند دی یا تر څارنې لاندې دی. ښاغلی قاسمیار، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ معلومات دا شي چې د اقامت لپاره د ویزی او ځینې مسائل یعنی تخنیکی مشکلات ورسره پیدا شوی وو او امنیتی پولیس از فکر کوم چې د دوی باندې یعنی محدودیت وضع کړی دی. خو مونږ فکر کوو چې ان شاء الله تعالی دا به دومره یو غټ مشکل بنه وي.
البته باید ووایو چې ملاغا جان متسم پخوا د طالبانو د امارت په کوټه کې د سیاسي کمیټې مشر و چې بیا په کراچۍ کې پرې حمله وشوه، ټپي شو، بیا ترکیې ته انتقال شو. د هغې نه وروسته په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته راغلی و او په دې وروستیو څو اونیو کې د افغانستان له سولې شورا سره د ده په مشرۍ یو شمېر نورو طالب چارواکو هم چې یوه ډله کېږي دوی د سولې له عالي شورا سره دوه ځلې د سولې د مذاکراتو په اړه باندې په متحده عربي اماراتو کې غونډې وکړلې او په وروستۍ غونډه کې دغه ژمنه کړې وه چې دا مذاکرات به یا په افغانستان کې دننه یا بهر دوام پیدا کوي. خو اوس ورته دغه ستونزه پیدا شوې. د سولې عالي شورا په دې اړه یو اعلامیه هم خپره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې تجربې ښودلې چې کله هم د افغاني بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعدېږي نو په سیمه کې پټ او ښکاره لاسونه هغه ګډوډوي او هغو ته خنډونه رامنځته کوي. البته دغه پټ او ښکاره لاسونه دوی نه دي واضح کړي. خو اکثر افغان کتونکي افغان چارواکي داسې باور لري چې د پاکستان ځینې پوځي او استخباراتي کړي په دغه سیاحتو کې لاس لري. تر دې مخکې ملا نقیب په نوم باندې یو بل پخوانی طالب چارواکی چې د طالبانو په نظام کې د کډوالو چارو وزیر و، دی هم د آغا جان متسم لاروی و. د دې سره په دې مذاکرات کې شریک و. هغه په پېښور کې په نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وویل شو چې به د افغانستان دولت د هغه جسد را انتقال که افغانستان ته او د هغه پلرني ټاټوبي تخار ته. د سولې د عالي شورا په اعلامیه کې هم دراز د هم راغلي چې دوی ته ترجیح ورکوي چې نور که مذاکرات کې د ښه بدوي چې په داخله افغانستان کې مذاکرات وشي، ځکه تر څو د دغسې حوادثو او پیښو مخنیوی وشي. په اعلامیه کې هم دراز راغلي چې دوی د متحده عربي اماراتو سره په تماس کې تر څو په آغا جان متسم باندې چې کوم محدودیتونه لګېدلي دي هغه ژر له منځه لاړ شي او دی بیرته په بشپړه توګه آزاد شي.
ډېره زیاته مننه کوو زبیر ژمن و چې له کابل یې د سولې د عالي شورا د چارواکو دغه څرګندونو حال راکوي چې وایي د طالبانو پخوانی چارواکی ملاغا جان متسم په متحده عربي اماراتو کې د امنیتي پولیسو تر څارنې لاندې دی. پخوا افغان چارواکو ویلي و چې آغا جان متسم په دوبۍ کې له درکه شوی دی. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د انتخاباتو مسله په دې هیواد کې د سوداګرۍ او د ګمرکي عوایدو د کمیدو سبب شوې. چارواکي وایي د آسیا پراختیا بانک وروستي رپورټ ته په اشاره چارواکي دم وایي چې دا مسله تیر میلادي کال د هیواد د اقتصادي ودې د کمیدو سبب شوې هم ده. د دوی په وینا تر انتخاباتو مخکې د اکثر خلکو په ذهنونو کې د هیواد په اړه یو نامعلوم حالت و. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ اورو.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د روان مالی کال په لومړی او دریو میاشتو کې د افغانستان سوداګري 15.5% کمه شوه، چې لامل یې د ګمرکونو په عوایدو کې هم 3.3% کموالی راغلی. د مالی وزارت د ګمرکونو مرسیال ګل مقصود ثابت د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې انتخابات په مخ کې او د خلکو په ذهنونو کې نامعلوم حالت نو په هیواد کې سوداګري کمه شوه. هغه ته مو خدل چې د انتخاباتو په ترسره کېدو به د هیواد د سوداګرۍ وضعیت بیرته ښه شي.
اواید منګه مستقیم له تجارت سره تړلې دي. پاور اروپه کې تاسو ولیدل چې په افغانستان کې انتخاباتو او دغه انتخاباتو کې خلک مصروف د عامو خلکو په ذهنونو کې یو قسم معلومات ورسره نه و چې آیا څه به کیږي څه به نه کیږي. نو تاندې منګه په اوایدو باندې چې سرمایه‌ګذاري او تجارت که کمی را غلی و پا یو قوی فیصدی بنده دو اغیران پاواد هم تاثیر کرده. اوس ده خدای پا فضل سره چه یو موافق انتخابات من گو در لودل دو اوس امید داره چه تا سرمایه گذاری تجارت ببیر تا بهتر
سی. خاغلی ثابت ویل که سوداگری په خپل حالت پاتی و ده گمرکونو عواید با 2.5% زیاد شوی و. افغانستان ده مالی وزارت پیوی اعلامی که ویلی در روان مالی کال پلومرو یا درومیاشتو که ده گمرکونو عواید 10.6 میلیارد افغانی و. د اعلامی لمخې په یاده موده کې د سون موادو، برقی او ارتباطي وسایلو، موټرو او سیګریټ واردات چې ډیره مالیه پی اخیستل کیږي کم شوې دي. د آسیا پراختیایي بانک هم په خپل وروستي رپورټ کې ویلي تیر میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده 3.3% ته راټیټه شوې. د دې راپور لمخې وړم کال یعنی 2012 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 11.9% وه. ثابت ویل دا راپور نه دی لیدلی او نه هم د افغانستان دولت خپل راپور په دې اړه چمتو کړی، خو دا راپور ورته سم ښکاري. هغول په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وټو او د انتخاباتو مسلې په تیر میلادي کال کې هم په اقتصادي وده تاثیر کړی او پانګونه او سوداګري کم کړې و. بلخو د سوداګري او صنایعو د خونې رئیس محمد قربان حق جو هم وايي د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل ل امریکا سره د امنیتي تړون ځنډیدل او انتخابات په هیواد کې سوداګري او واردات کم کړی دي.
کالاهای کمتر وارد شده مواد ساختمانی،
هغه مواد چې کم وارد شوی دي ساختمانی مواد دي، ځکه چې په تیر یو کال کې ساختمانی پروژې او ځندې دي یا بيخي پټه په ودرې دي، ځکه چې د افغانستان راتلونکو اټکل نشي کېدای او یو شمیر پنګوال پنګونې ته لیواله نه و. بل دا چې په ولایتونو کې پی آر ټی یا د ولایتي بیرغونې ډلې وټړل شوې، هغوی د ولایتونو په مارکیټونو کې ډیره تقاضا رامنځته کړې و.
خاغلی حق جو تمه خدل چې د نوی ولسمشر په ټاکل کېدو سره به په هیواد کې سوداګري او پانګونه بیرته وغړیږي. ځینې کتون کې هم دا فکر کوي چې ترڅو د افغانستان د انتخاباتو نتیجه نوی معلومه او له امریکا سره امنیتي تړون نوی لاسلیک شوی، سوداګر او پانګوال به په هیواد کې فعالیت ته همداسي زړه نازړه وي.
و موردل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي انتخابات په دې هیواد کې د سوداګرۍ او د ګمرکي عوایدو د کمیدو سبب شوی دي، خو په کندوز کې بیا د برېښنا عواید د زورواکو له لاسه کم شوي. په کندوز کې د برېښنا د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمېر زورواکان د برېښنا له درکه څخه باندې 100 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي، خو تر اوسه یې پیسې نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي 1292 هجري کال کې څه باندې 600 میلیونه افغانۍ عواید د برېښنا له درکه ترلاسه کړي. اجمل آرین له کندوز لنور تفصیل سره.
کندز د برېښنا ریاست رئیس انجینیر حمیدالله په یو خبري غونډه کې وویل چې که څه هم دوی تیر کال د برېښنا رسولو په چارو کې زیات پرمختګونه کړي، خو له دې سره سره له تیرو څو کلونو را په دې خوا په کندز کې یو شمېر دولتي ادارو او یو شمېر زورواکانو دې ریاست ته د برېښنا لګښت پیسې نه دي تحویل کړي او له قانون څخه پښې سپکوي. یو شمېر زورواکانو تر دې دمه څه باندې 100 میلیونه افغانۍ د برېښنا د لګښت پیسې نه دي تحویل کړي. دوی ته د بیت المال پیسې هم غنیمت ښکاري. په وخت سره د برېښنا لګښت پیسې نه ورکول کیږي. د ملکي او نظامي اداراتو لخوا هم سره له دې چې په دې اړه څو ځلې غونډې هم جوړې شوې دي، خو لا هم دولتي اداراتو په دې اړه چوپتیا څرګنده کړې ده. د کندز د برېښنا رئیس همدارنګ وویل چې په 1992 کال کې د نوموړي ریاست عواید 14% زیات شوي، چې په ټولیز ډول څه باندې 600 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د هغه په وینا چې په 1992 کال کې د کندز برېښنا ریاست څخه باندې 1500 میلیون افغانۍ او ترلاسه کړی وو. انجینیر حمید الله وویل چې د برېښنا ریاست په وار وار د کندز امنیت قمندانۍ ته د هغو کسانو د جلبولو خبر ورکړی چې پیسې یې نه دي تحویل کړي، خو په دې اړه د امنیت قمندانۍ له لوري له سرغړوونکو سره کوم کلک چلند نه دی شوی. په 1902 کال کې موږ څه باندې 200 جلبونه لرو، خو بدبختانه تر دې دمه له دې 200 جلبو څخه یو کس هم امنی قمندانۍ د قانون منګولو ته نه دی سپارلی. خو هغه کوم کسان چې موږ په خپله نیولی وو او کله چې قمندانۍ ته تللی دي هلته په اساسي روابطو له 200 وروسته آزاد شوي دي. اصلا تل قانون چې د پښو لاندې کوي هغه چارواکي دي. خواران او فقیران خلک تل د قانون تر شا وي. د هغه په وینا د دې ریاست کارکوونکو څو ځلې پر هغو کسانو برېښنا پرې کړې ده چې پیسې نه ورکوي، خو بیا په ناقانونه توګه له برېښنا څخه استفاده کوي. د کندز برېښنا چې له تیرو لسو کلونو را په دې خوا د تاجکستان له هیواد څخه غځېدلې ده، اوس مهال له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته هم برېښنا غځول شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
مخکمه په یو ریپورت کې واوریدل چې د مالی وزارت چارواکي وایي ګمرکیا واید د انتخاباتو لکه کم شوې دي. د ځینې ولایتونو چارواکي وایي چې د کوکنارو په ضد روان کمپاینونه هم د انتخاباتو لامل ټکنی شوي. په فرا ولایت کې سکل زیات کوکنار کرل شوي، خو د انتخاباتو لامل د کوکنارو د اړولو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی. اړوند چارواکي وایي چې ډېر زر به د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړي. نور حال زموږ د خبریال په ریپورت کې اورو چې له فرا ولایت نه راستولې.
د افغان دولت د خبرداري سره سره بیا هم د فراه ولایت په بیلابیل سیمو کې کوکنار کرل شوی او اوس یې د نیش وهلو بهیر جری اندري. د فراه ولایت په شرود ولسوالۍ ته مې د کوکنارو د پټۍ د کتلو په موخه سفر وکړ. د لارې په اوږدو کې مې ډېر د کوکنارو کښتونه ولیدل او په سلګونه کسان د تریاکو په راټولولو بوخت وه. دغه ولسوالۍ د برنګکې په کلي کې د یو بزګر څنګ ته ودرېدم او د هغه څخه مې د کوکنارو په هکله وپوښتل. هغه له دې خوشحاله و چې سږکال یې دولت کوکنار نه دی اړولی، خو د طبیعي عواملو څخه سر ټکاوه. غلام رسول چې کالی د کوکنارو په شیرو ککړ دی را سره خبرې کوي.
شیرو دی ټول په شترو ډېر، خو په لوړو منطقو کې لکه دیوالي سرخو نادو دشتو ننګاباد تو خاکسپېت ولسوالۍ کې ډېر کرل شوي. په شترو په ولسوالۍ کې دومره کښت نشته.
نوموړی وایي سږکال یې ټول کوکنار یخ وهلي او په راتلونکي کې دی او نور بزګران د کوکنارو کرل ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې ډېر زیانونه یې ګاللي دي.
اوس کوکنار خو نتیجه ورنه کړه. سږکال ته وګوره چې دومره په ډېره کچه کرل شوي ولې حاصلات یې کم ډیر کم دی. بیخي وځه چې تر نورو کلو لا ډیر کښته راسه. زه چې عامه د دفاع سبګر سره د خلک د دې شي سره لاس واخ.
هر کال د هود او حمل په میاشت کې د افغان امنیت ځواکونو او د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت لخوا د ځینو سیمو کوکنار په فراه ولایت کې اړول کېدل. اما سږ کال د ټاکنو له وجې دا کار نه دی شوی. د فراه ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست رئیس جمعه خان بشیري وایي سږ کال د ټاکنو له وجې د کوکنارو د اړولو کمپاین ځنډیدلې، خو په راتلونکي اونۍ کې به پیل شي. د رسمي معلومات له مخې د فراه ولایت په بکوا، خاکسفید، پشترود او بلابلوک ولسوالیو کې سږ کال زیات اندازه کوکنار کرل شوي دي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو ناوړي. د چهارشنبه ورځې نه وخته د خوست ښار څخه تر کاروان سرای پورې د غځېدلې سړک د کریډ کولو چارې پیل شوې. دا سړک د فواید عامه وزارت د پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 8 میلیون افغانیو په لګښت د 2 میاشتو په موده کې پخېږي او د خوست 15 ولسوالۍ له ښار سره نښلوي. پاړې نجیب الله لوخیل ریپورت راکړي.
د خوست ښار لویدیز لوري ته د کاروان سرای سړک چې د یو نیم کال را په دې خوا د پخولو لپاره خراب شوی و، په دې لاره تیریدونکي موټرونه او سپرلۍ د سړک د خاورو لوړو ژورو او کنډ کپر حالت څخه ډېر په تکلیف او ستومانه ول او تل خلکو د ځایي چارواکو څخه د نوموړي سړک د کریډ کولو غوښتنه کوله. بالاخره په دې لاره کې د شته ستونزو او خنډونو له لرې کولو وروسته د یاد سړک د پخولو عملي چارې پیل شوې. خوست والي عبدالجبار نعیمي د سړک د کار د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دا سړک که څه هم ډېر اوږدوالی نه لري، خو د خوست 15 ولسوالۍ ځازی میدان، باک، صبری، تریزی، لکن او نور لوی وړه قومونه د خار سره نخلوي او په دې لاره د خلکو موټرونو ډیره ګڼه ګوڼه وي.
تقریبا ټول به څلور کیلومتر شاوخوا سړک ولې د دې اهمیت به حد ذاتي دا د خوست دوه برخې سره وصل کوي. د نن دغه پروژې لګښت 950,000 افغانۍ. د دې سړک 4 متر عرض دی، 4 کیلومتر طول دی. پاته میاشت کې د دې پروژې ختمېږي.
د فواید عامې رئیس مامور شاول چې نوموړی سړک 3 کاله وړاندې د ولایتي بیا رغونې ټیم جوړ کړی و، خو دا چې کوچنی و او د ښار او نږدې سیمو اوبه پرې راتلی نو سړک یې په بشپړ ډول ویجاړ کړ. هغه خلکو ته وویل که چیرې د سړکونو په ساتلو کې همکاري ونه کړي نو دا سړکونه بیا خرابېږي.
آخري خواهش دا ده چې د سړک په ساتلو کې زموږ سره د خلکو همکاري بیخي باید زیاته وي، او که خلک همکاري ونه کړي زموږ سړک بیا خرابېږي.
قومي مشر خان عبدالقیم خان ګډونوالو ته وویل په سړکونو امنیتي ادارې په ځانګړي ډول پولیس هره ورځ تګ راتګ کوي. که کوم ځای کې ویني چې د ځمکې سره نږدې په سړک اوبه راځي نو پولیس باید د ځمکې څښتن او دهقان دې ته اړ کړي چې سړک څخه اوبه وغړوي، ځکه پوخ سړک د اوبو څخه ډېر ژر خرابېږي. د یادونې ور ده په خوست کې ولسوالیو او اطرافي سیمو ته په یاد ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولایتي بیا رغونې ټیم او ځینو ځایونو کې هم په خپله د حکومت لخوا ټول 280 کیلومتره سړکونه پاخه شوي چې د ساتنې او څارنې بهیرې خورا کمزوری بلل کېږي. خلک اندېښنه لري که چېرې د یادو سړکونو منظمه څارنه او ساتنه ونهشي نو ښایي تر ډېره ونه پایېږي.
په کونړ کې د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې په دې ولایت کې د نری رنس په سلګونو ناروغان پیدا کړي او درملنه یې کړې ده. په دې اړه به نور حال له روهلان ورینه واورو چې له کونړ څخه یې رپورټ راستولی.
د کونړ عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په 1920 لمریز کال کې د نری رنز نږدې 1000 ناروغان پیدا کړي دي او د دې جملې څخه د زیاتو درملنه شوې ده.
مونږ په کونړ ولایت کې په 1920 کال کې 811 مجموعي واقع د تبرکلوز پیدا کړي دي چې تحت تداوی شوي دي، او چې په دې جمله کې 403 واقع د هرې چې راکول شوی تاګټ ته 300 شاوخوا کې دی، مګر مونږ 403 واقع مثبتې پیدا کړي دي چې د هغه د کیر تداوی په نام باندې چې دا هغه مکمل تداوی ده، دا هغه تداوی لاندې دي او دا علاج به پوره کېږي. چې د دغې د جملې نه 315 نفرو خپل علاج پوره کړی دی او نور تحت تداوی دي. انشاءالله چې هغې کال دې کال ته چې راوختي دي دا به کېږي.
ښاغلی فضلي وایي پخوا دوی یوازې د اسدآباد په روغتون کې د ټي بي یا تبرکلوز ناروغۍ د تشخیص امکانات درلودل، خو اوس په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یادې اسانتیاوې لري او همدا وجه ده چې دوی په تیر کال کې د زیاتو ناروغانو په پیدا کولو توانېدلی دي.
350 کلینیکونه لرو، طبي سهولتونه لرو چې په 350 کلینیکونه دا اکثره پرې مراکز پکې زیات دي. نو مونږ په څلورویشتو مراکزو کې د تبرکلوز تشخیص او تداوی دواړه پروګرامونه لرو چې لابراتوار لرو چې تشخیص هم کېدای شي په معاینه او تداوي پروګرام هم شته، او تداوی به مشخص تداوی به په ټولو کلینیکو. نو زمون په کونړ ولایت کې د تبرکلوز د کنټرول لپاره ډېره ښه کافي دوا، کافي وسایل، ورزیده اشخاص او د تداوی سیستم دی.
هغه وایي که چیرته یو څوک له دوو اونیو زیات ټوخی ولري نو ورته په کار دي چې په خپله ولسوالۍ کې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي او هلته ځان معاینه کړي.
دا یو مسؤلیت لري چې هر هغه څوک چې د دوو هفتو نه زیات ټوخی ولري باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي او دا پیغام ورته وکړ چې د دې موجوده سهولتونه باید استفاده وکړي. 4 طبي مراکز مونږ تشخیص او تداوی لپاره موجود دی نو د خلکو باندې نه کرے راځي نه په مشکلات راځي.
ډاکټر فضلی وای ک چیرتا په یو چاکی د نری رنج ناروغي ثابت شي نو ورته پکار دی چې د ټوخي په وخت کې خلی ته دسمال ونی سی او داسې چاره تر سره کړی چې د کورنۍ او ټولنې نور غړو ته تری تبرکلوز لاړ نشي. ډاکټران وای ټی بی یا نری رنج درمل لرونکي ناروغي ده که چیرته علاج ونشي نو د انسان د مرګ سبب کیدی شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی دوه نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د سیمې نړۍ او نورو موضوعاتو ته ورشو یو بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له احمد شیبر نه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا نن وویل چې د طالبانو پخوانی چارواکی آغا جان معتصم چې په افغانستان کې د سولې ملاتړی دی په متحده عربي اماراتو کې تر څارنې لاندې دی. د غزنی چارواکي وای په قرباغ ولسوالۍ کې وی ترافیکي پیښې څلور کسان ووژل او دوه نور ټپیان کړل. په کابل کې د پولیسو له ښوونیز مرکز څخه 222 تنه فارغ شول. دغه پولیسو ته د مسلک قانون پوهنی بشري حقوقو له فساد او مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې څلور میاشتنی زده کړه ورکړل شوې ده. د کندز د برښنا مسولان وایي چې په دې ولایت کې د برښنا د مصرف 100 میلیون افغانۍ دوی ته نه دي تحویل شوی. د دې ولایت د برښنا رئیس نن په یو خبري غونډه کې وویل چې جنو دولتي ادارو او یو شمېر زورواکانو د دوی پیسې نه دي ورکړي. د اوکراین د کورونیو چارو وزیر وایي درې روسي پلوه اعتراض کوونکي د اوکراین په ختیځ کې ماریپول سیمه ته نشلي وشل شوی دي او ډیر لستنه نورې ټپیان شوی دي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف نن هغه قانون توشیح کړ چې له مخې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شوي. له دغه بدلون سره د پارلمان او صدر اعظم واک زیات شوی. نن د هند انتخاباتو یو مهمه ورځ ده. د 160 څوکیو لپاره په 12 ایالتونو کې رایه چول کیږي. د جنوبي کوریا د ډوبې شوې کښتۍ 290 پرلې چې اکثر د لسیز د کوونکو دی لا هم تری تم دي او د هغوی د موندلو هڅې روانې دي. دغه کښتۍ پرون په اوبو کې غرق شوه.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. اوس هم مخکې دی چې د سیمې او نړۍ رپورټونه راواخلو. د بیا رغونې په اړه یو رپورټ لرو. د کونړ په مرکز اسد آباد او سرکانو ولسوالیو کې د دوو ویالو د ترمیم او پاکوالي چارې پیل شوې. په دې اړه به له روحالله انوري نه نور تفصیل واورو.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د سالار باغ د تاریخي ویلي او د سرکانو ولسوالۍ کې په لوی ویلي د ترمیم کار پیل شو. د دواړو ویلو د ترمیم په صورت کې به په سلګونو هکتار ځمکه خړوب شي او د اوبو د ځای کېدو مخه به ونیول شي. په کونړ کې د کرهڼې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر عبدالغیاس ازادۍ راډیو ته وویل چې د سالار او سرکانو بره ویله د سیلابونو له امله ځای ځای ورانه شوې وه، نو ترمیم ته زیاته اړتیا وه. دوی غواړي چې دواړه ویالې په اساسي او عصري ډول ترمیم کړي.
سرکانو ولسوالۍ جمله 3 میلیون او 1.5 افغانۍ بودیجه ده چې دغه بودیجې پرپوزل مطابق به تقریبا 2500 متره او ویاله چې ده دغه به پخیږي، په اساسي ډول به پخیږي. د سالار باغ پروژه هم دغه کانال چې ده د مرکز نه شروع تر نرنګ ولسوالۍ او بای ساحې هم په برګنیسي 3000 متره ساحې واړه او غټ لختي، یعنی دا به پخول کیږي په اساسي ډول به دغه جوړیږي. هغه فرچا بیټونه به هم په دې کې دښکېږي او خپل به د کانکریټي دغه ورخونه چې دي تقریبا 900 تر زر خوښه، یعنی دا کانکریټي دښتې به هم په دغه ټوله بودیجه د دې چې دا تقریبا 10 میلیونه افغانۍ بودیجه ده.
او څومره وخت کې به دا بشپړیږي؟
د دواړو پروژو بشپړېدل چې دي دا په شپږ میاشتو کې.
عبدالغیاس وایي د دواړو ویلو ترمیم سره به په سلګونو هکتار ځمکې ته اوبه ورسول شي او د دهقانانو حاصلات به زیات شي.
را ساحه چې دا یعنی دغه ویلې اندلاندې دا دغه بخړوبېږي. داسې کېږي چې هم د دې پروژې د لارې به ډېره ځمکه زموږ د قانه نورونو ته نور هم زیاته شي، ځکه چې دغه ویلې چې دي پاخه لختي جوړېږي. د سالار باغ پروژه هم 1900 هکتاره ساحه خړوبوي.
د سرکانو ولسوالۍ د قومي شورا مشر حاجی خان پاچا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ځمکو د خړوبولو په مهال ډېرې ستونزې لري او که ویالې په نوي او عصري شکل ورغول شي نو له ډېرو ستونزو به خلاص شي او په سلګونو جریبه شاړه ځمکه به هم ورسره د کرهاني وړ شي.
د سرکانو پاسې ویالې په نامه باندې چې سربندې د نواباد د پله څخه شروع او اخري پیناوې د دنیا په کلي باندې ختمیږي. په دغه کې نوره پورته ویاله جوړه خو د سرکانو د کوچ جومات څخه شروع او د دنیا د پوري دا ویالې ترمیم دی پاکې دي دي پلچکونه پکې زیاب زیا لري او د دې څخه لاندې درې زره درې نیم زره زری ځمکه زراعتي چې اوس پیلن د اوبو لاندې ده او که دا کار سرته ورسېږي نو د دې په ګټې سره به انشاءالله درې سوه یا درې نیم سوه زری به چې په آخر کې للمي پرته ده د اوبو به همغې ته هم په اکثریت سه ورسېږي او هغه به هم خړوب شي انشاءالله.
د کونړ والي شجاع الملک جلاله په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د وطن آبادۍ او د خلکو د هوساینې لپاره دې وسله په ځمکه کېږدي او د هر ډول مخالفت د لاس واخلي
او دغه د بادسازۍ کارونه شروع کېږي. زمونږ دغه غرونه چې په غرونو کې دي د مخالفت په حالت کې دي هغو زمونږ دا هیله ده چې دوی د مخنیوی ونه کړي بلکې همکاري وکړي او دلته امن داشي تر څو چې نن دولس نیم سوه متره والا جوړېږي چې امن دغه انشاءالله تعالی به دولس نیم کیلومتره به جوړه شي.
خلک وایي د سالار او سرکانو په ویالو په داسې حال کې د ترمیم چارې پیل کېږي چې له دې وړاندې هم په کونړ کې د ویالو د ترمیم او صفایي په نوم په لکونو ډالر راویستل شوي خو نه ویالې پراخه شوي نه پکې اوبه زیاتې شوي او نه هم هغو ځمکو ته اوبه رسول شوي چې پخوا به دهقانانو په خپلو لاسونو او په ډېره ساده بڼه هلته اوبه رسولې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جنوبی کوریا کې د یوې ډوبې شوې بیړۍ د ورکو شوو سپرلیو د ژغورنې عملیات روان دي او د نادرکه شوو سپرلیو کورنۍ وایي چې حکومت د ژغورنې په کار کې سستي کړې خو د جنوبی کوریا حکومتي چارواکي له خرابې هوا سره ټکي. په پیښه کې زیات نادرکه شوي د ښوونځیو هغه زده کوونکي دي چې په علمي سفر یو نږدې ټاپو ته روان وو. د رویټرز خبري اجانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې له نوریاس نوري راوړو.
د جنوبی کوریا د هغې بیړۍ په سلګونو کسان تر اوسه لا درکه دي چې تقریبا څلېرویشت ساعته مخکې په سمندر کې ډوبه شوه. د ژغورنې ډلې د ورکو شوو کسانو په لټه کې دي. ویل کېږي چې د باد شدت زیات دی او لویې څپې د ژغورنې ډلې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. بیړۍ پرون د جنوبی کوریا د جنوب ختیځو سواحلو په شل کیلومترۍ کې ډوبه شوه. څلور سوه پنځه اویا تنه پکې سپاره وو چې اکثره یې د ښوونځي زده کوونکي وو. د جنوبی کوریا حکومت ویلي چې دوه سوه اووه اتیا تنه ژغورل شوي او پاتې کسان ښایي لا هم په بیړۍ کې بند پاتې وي. راپورونه وایي دا بیړۍ د جنوبی کوریا له انچون بندره د جو په نوم د دې هېواد یوه تفریحي ټاپو ته روانه وه چې په لاره کې تعادل له لاسه ورکړل او ډوبه شوه. راپورونه وایي د پیښې ځای ته نږدې ساتونکو د جنوبی کوریا سمندري ځواکونو او ځینو خلکو چې د ژغورنې لپاره سمندر ته وردانګلي هڅه کوله چې که په بیړۍ کې څوک بند پاتې وي وی ژغوري خو داسې کومه نښه نه ده موندل شوې. د ډوبې شوو زده کوونکو کورنۍ پر حکومت تور لګوي چې د ژغورنې په کار کې سست دي، سم معلومات نه ورکوي او تر پیښې وروسته یې چټک اقدام نه دی کړی. خو د جنوبی کوریا حکومت وایي چې د دوی ځانګړو ډلو پرون ورځ او تېره شپه ټوله په سمندر کې د ورکو شوو خلکو د موندلو لپاره تېره کړه. د جنوبی کوریا حکومت وایي د خرابې هوا او شدید باد په خاطر د دوی کار له زیاتې سختۍ سره مخامخ دی. حکومت اعلان کړی چې درې لوی جرثقیلونه یې د پیښې ځای ته استولي چې د جمعې په ورځ به ور ورسېږي تر څو ډوبې شوې بیړۍ راپورته کړي. د جنوبی کوریا د ملي امنیت د ادارې مسؤل خبري اجانسونو ته ویلي چې د ژغورنې مامورینو د تېرې شپې او نن سهار تر منځ وخت کې پنځه وارې تر اوبو لاندې د تلاشۍ عملیات ترسره کړل خو هوا ډېره خرابه ده او اوبه طوفاني دي نو کار ته یې خنډ پېښېږي. خو داسې نه څرګندېږي چې د چارواکو خبرې د ډوبې شوو تنکیو ځوانانو غمجنو میندو او پلرونو ته قناعت ورکولی شي. د کواک هون اوک په نوم یوې ښځې چې لور یې له خپلو ښوونکو سره په بیړۍ کې ډوبه شوې رویتر اجانس ته ویلي، زه له حکومته ډېره خفه یم که زما لور پیدا نه شي د خپل ژوند د دوام تصور هم نشم کولای.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د میشتو خلکو چې په روسي ژبه خبرې کوي د حقونو د خوندي ساتلو لپاره باید یو جوړ جاړی وشي. پوتین هیله څرګنده کړې چې هلته روان بحران به په ډیپلوماټیک ډول حل شي. ولسمشر پوتین وویل هیله لري چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ژبو د حقونو د خوندي کولو لپاره له پوځي قوې کار اخیستلو ته اړ نه شي. د روسیې جمهور رئیس همدار از ویلی سره لدی چې په اوکراین کې چارواکي مشروعیت نه لري، مسکو په کیف کې له هیچا سره له خبرو مخ نه اړوي. ولادیمیر پوتین نن دا خبرې له مسکو په هغه ځانګړي کلنۍ تلویزیونی خبرونه کې کړي چې د خلکو پوښتنو ته پکې ځوابونه وایي. پوتین وایي که چیرې موږ په خپلو کې له درناوي کار واخلو نو باید د یو بل دا حق هم په رسمیت وپیژنو چې د انتخاب خپلواکي لرو. د اوکراین خلک باید د هغو خلکو د رایې درناوی وکړي چې په کریمیا کې اوسي. بله خبره دا چې روسیه تل د اوکراین تر څنګ ولاړه وه او هلته به وي. په دې پروګرام کې یو شمېر خلکو د ویډیوي پیغامونو له لارې له جمهور رئیس پوتین نه مننه وکړه چې کریمیا یې د روسیې د خاورې یوه برخه کړه. په عین حال کې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن په جنیوا کې سره وکتل او وروسته به د اوکراین او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې پیل کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو موقت وزیر جنیوا ته له رسیدو سره سم وویل چې له مسکو به غوښتنه وکړي چې په اوکراین کې د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس واخلي او له سرحده خپل څلوېښت سره عسکر په شا کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو موقت وزیر وویل چې دوی له روسیې سره خبرو ته تیار دي، خو روسیه دا حق نه لري چې پر اوکراین خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو مخه غلا ساده رادیو ناوړی دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدل شي. که په خارونو کې نو په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. په دې کې د کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پولي عالم، خوست، گردیز، جلال آباد، غزنی، لشکرگاه، کلات او اسداباد خارونه شامل دي چې تاسو کولی شئ زموږ خبرونه پکې د اف ام په 3.5 واوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې کولی شئ د انټرنیټ لاري زموږ ویبپاڼې ته ورشئ او نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ په ویبپاڼې کې زموږ خبرونه، ریپورټونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ځینې ریپورټونه له ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه تاسو موږ په ویبپاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه هم موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو خپل نظر راسره شریک کړئ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د ورزشي زده کړو لپاره د پاکستان د کراچۍ ښار ته رسېدلي. دغه لوبغاړو ته په کراچۍ کې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی عامر سهیل او راشد لطیف روزنه ورکی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ د خبريال په ریپورت کې اورو. ورپسې د ګولیا چار تنسی پروګرام مهیروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اپریل په 15 نیټه کراچۍ ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي ټیم شل لوبغاړي په دې ډله کې ګډون لري چې پکې کپتان محمد نبی، شاپور زدران، نوروز منګل، اصغر ستنګزی او نور لوبغاړي شامل دي. په دغه ډله کې شامل لوبغاړي شریف الدین اشرف نن سهار مشال رډیو ته ویلي د پاکستان د کرکټ د قامي لوبډلې پخوانی کپتان او وکټ کیپر راشد لطیف دوی ته د وکټ کیپینګ او فیلډینګ په برخه کې مهم معلومات او زده کړې ورکوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د قامي ټیم بل پخوانی کپتان او بیټسمین امیر سهیل دوی د بیټینګ په برخه کې تربیه کوي. د هغه په وینا دوی په راتلونکي کې پلان لري چې ملیشیا او نورو هیوادونو ته د لوبو لپاره لاړ شي. په دې مخه دوی د تربیت لپاره د کراچۍ هوا خوښه کړه. کراچۍ ته په رسیدلې دغه ډله کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نه علاوه د دغه هیواد د کرکټ بورډ اته چارواکي هم برخه لري. د دې ډلې مشري د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي شفیق ستانکزی په غاړه لري. په ورزشي خوځښتونو نظر لرونکي او کارپوهان د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره دا ډول تربیه او مسلکي زده کړې ګټورې ګڼي. د کرکټ په لوبه ژور نظر لرونکي او تجزیه کار اعجاز خان په دې اړه وایي
ٹی ٹوینٹی
ورلڈ کپ کے افغانستان کمزوریاں نے خاص کر وکٹ کیپنگ ڈپارٹمنٹ کے تاسو کو اس پریزنٹ افغانستان وہ ہے نا یقیناً وکٹ کیپر ضرورت تھے یو خو اوپننگ پلیئر چلے آگے ضرورت تھے دو اوپنران ہوتا پکار بھی یقیناً پدے خالیانو جیتا خالیان اختار کا خوشی راغلی تھی
د اعجاز خان په خبره راشد لطیف په کراچۍ کې د کرکټ اکیډمي لري او هغه نورو زلمو لوبغاړو ته په زده کړو ورکولو کې ښه تجربه هم لري. د دې ترڅنګ هغه د افغانستان د کرکټ کوچ هم پاتې شوی دی، نو ځکه د هغه زده کړې به د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته ګټورې تمام شي.
چی خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای دور است جبری به دور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخلتونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر منو اوریدونکو سلام. د باران په ورځو کې له کابل ښار څخه سم بنگلاديش جوړ شوی و، هغه لکه د سیلاونو پر وخت چې ټول په اوبو کې ډوب وي. بنگلاديش ته خو له سیندونو اوبه راوړي ځکه چې د ځمکې ساته یې ټیټه ده، خو د کابل ښار د خپلو واټونو د غاړو د ویالو په اوبو کې تر ستوني ډوب وي. ایله اوس معلومه شوه چې د واټونو د ویالو اوبه چیرته ځي. هېڅ چیرته هم نه ځي، بلکې چې لږ وي په ویالو کې ولاړې وي او چې ډېرې شي واټونو او کوڅو ته اوړي. د خپرونې په پیل کې مو د کاندیدانو او کاندیدۍ د چارو له کارپو سره مرکه درته کړې ده چې د کاندیدانو ډولونه او نورې ځانګړتیاوې در وپېژني.
ځان اوریدونکو ته ورو پیژنه نو خوشاله بشو.
نو می مټا خان مټین دی او خلک راته مټو وای. د کاندید او کاندیدانو د چارو ډیپلوم متخصص یم او پاندی برخه کې پروفیسوري ته کاندید یم.
مټو صاحب انتخابات تیر شول او ته دغه ډیر نه وخت پیګی راغلی. کاش کې د کمپاینونو په وخت راغلی وای چې د کاندیدانو په حق لدی معلومات ورکړي وای. اوریدونکو به کاندیدان خو پیژندلی وای او بیا به رایه ورکړي وای. خو زه قسمت به همدا غوښتل چې له انتخاباتو وروسته راشي که مهرباني وکړی او د کاندیدانو په باره کې مختصر معلومات راکړی.
تا ته دی ویل شي چې کاندیدان په څو ډوله دي چې دوه ډوله مشهور او معمول دي.
هغه کوم دي؟
یو یې د ماهیت له اړخه او بل یې د مقصد له اړخه دي.
مثلا په څه ډول؟
د ماهیت له نظره وکیلان په درې ډوله دي. لومړی هغه چې خپله کاندیدي او دوهم چې بلې کاندیدوي او درېیمې چې د بل لپاره کاندیدېږي، چې البته درې واړه ډلې په نهایت کې قدرت غواړي او دوه وروستۍ یې له قدرت علاوه د پیسو شوقیان وي او که قدرت ته ورسېږي نو د پیسو بیخ هم باسي. دوهم ډول یې د مقصد له نظره هم په درې ډوله دي: کبرجن، درمیانه یا متوسط او بی کبره. کبرجن هغه ډله کاندیدان دي چې نه چاته تیریږي، نه له جمهوري ریاسته په کم څه قانع کیږي او لا هیله یې هم همدا وي چې نور درته تیر سي. درمیانه یا متوسط کاندیدان هغه کسان دي چې کاندید شوي جمهوري ریاست ته وي خو مقصد یې وزارت وي. او بی کبره کاندیدان هغه کسان دي چې کاندید شوي جمهوري ریاست ته وي خو مقصد یې د ترافیکو مدیریت، د ګمرک ماموریت او یام دې ته ورته کومه څوکۍ وي او یام لږ تر لږه نوم په آرشیف کې د کاندیدانو په لیست کې ثبت او یا هم عکس په کوم دیوال او یا په پایه سیخ پاتې شي.
په تیرو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست لپاره کاندیدان لکوم ډول څخه وو؟
زیاتره هغه و چې بل کاندیدوي، یو څو یې د بل لپاره کاندید شوي وو او لکه برخه خپل کاندید.
ماټو صاحب، هغه چې د بل لپاره کاندیدیږي کوم ډول کاندیدان دي؟
د بل لپاره چې کاندیدیږي هغه کسان دي چې له کاندیدېدی وروسته د بل لپاره له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیریږي، لکه بوتل خان.
او هغه چې بلې کاندیدوي لکه څوک؟
لکه کدو خان کدو.
دا خبره له ځانه کوي که چېرته دې لوستې ده؟
دا خبره د هغو لکچر نوټونو له مخې درته کوم چې د کاندیدانو په برخه کې د تخصص اخیستلو پر وخت استادانو کوله.
د بوتل خان او کدو خان ترمنځ څه توپیر وینې؟
توپیر دا دی چې بوتل خان راتلونکی نه لري، ځکه له لومړي سره د کامیابۍ لپاره نه دی کاندید شوی او په نیمه کې له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. خو کدو خان کدو چې بل کاندید کړی له کامیابۍ وروسته زیاتره کارونه د هغه بل په فرمایش او امر ترسره کوي، لکه کدو چې هره خوا غړوي غړي.
د کاندیدانو د چارو متخصص صاحب، له انتخاباتو وروسته د کاندیدانو څه حال وي؟
له انتخاباتو وروسته د زیاتره کاندیدانو بدال په تیر هغه کسان چې نه پیسې لري او نام د تقلب او درغلی امکانات، دغه کاندیدان د نتیجو تر معلومېدو پورې نه سم خوب لري او نه هم آرام. کله بریالیتوب په ذهن پرده غوړوي او کله هم د ناکامۍ په تیارو کې ډوب شي. خو هغه کاندیدان چې پریمانه پیسې او د تقلب او درغلي امکانات لري تر ډیره حده خوښ او ډاډه وي، خو کله کله د ناکامۍ څپام پرې راشي او لنډ وخت لپاره نارامه شي. نو ځکه سمدستي د انتخاباتي سایټونو مسئولینو ته زنګ ووهي او اطمینان حاصل کړي. نو تا ته دې ویل سي هغه کاندیدان چې ټوله تمه او ډاډ یې د خلکو ملاتړ او رایې دي آرام ښکاري، خو هغوی هم کله کله د تقلب او درغلي ویره نارامه کړي. نو ځکه زیاتره وخت له تقلب او درغلي څخه شکایت کوي.
متخصب، نور څه معلومات راکولی شي؟
نور معلومات دا در کولای سم چې که ریښتیا راباندې وایې نو د دې ځای د شرایطو او عادتونو په بنا د ما پورتني معلومات ډېر د ډاډ او حساب وړ نه دي، ځکه دلته هېڅ شی هم د تخصص او علم پر ټول نه دي پوره. له همدې عمله د نړۍ ټول متخصصین دلته ستړي او ناامیده شول.
او ته؟
زه هم، ځکه چې تښتېدلی نه شوم.
حکومتونه چې بدلیږي نو ډېر څور سره بدلیږي، خو د خزانو د جارو کولو خبره د سړي زړه ته نه غورځيږي. لکه داسې
اله کبیر ولی
آسیب سری ویل
او ما ویل چې په خزانه کې څومره پیسې پاتې دي؟
نه پوهیږم، خو ډېرې پیسې دي، دقیق اندازه نه دراته معلومه.
له 100 میلیونه خو ډېرې دي که څنګه؟
او سیب او
نو دا څه وکا چې لومړی ټول جرجر وشمیره او بیا ټول ته د مصارف بیلونه جوړ کا.
د څه لپاره؟
غواړم دا پیسې وباسو، ځکه چې بل حکومت راځي او په بل حکومت کې بیا نیوی خبري او نیوی کارونه وي.
د مصارف او بلونو خو په دې لږ وخت کې نشي جوړېدلی، ځکه لومړی باید د مصارف لپاره پروپوزلونه جوړ شي، بیا د پروپوزلونو مطابق په پروژو کې مصرف شي، بیا یې بلونه جوړیږي.
پروپوزلونه جوړ شوي دي والکه، مصرف شوي هم دي، ته یوازې د مصارف مطابق بلونه جوړ کا او اجرا یې کا، بس خلاص.
نو هغه اسنا چیرته دي؟
لما سره دي، هغه زه درکوم.
نو هغه خو باید پروژو تطبیقون کې لاسلیک او تایید کی.
هغه کارونه ټول تر سره شوی دي، ته یوازې دومره وکا چې پیسې وشمیره او د پیسو په اندازه بیلونه ورته جوړ کا، ما ته راوړه چې امضا یې کم. پوه شوې؟
او دومره په سرعت به خلاص شي؟
او څومره چې ژر خلاص شي په ګټه مو دي. ځه تزړه موه ها د تا برخه هم شته پکې دومره در رسیږي چې له دې وروسته هیڅ رسمي کار کولو ته اړتیا پیدا نه کې. او
رښتیا؟
او ژر ژر کارونه خلاص کړه چې وخت کم پاتې دی. نور وزارتونه وختي ټولې پیسې ایستلې دي، یوازې همدغه موږ پاتې یو. ما ته هم نن وزیر صاحب بډوګل را په زړه کړ، کنه هیڅ پام مې نه ورته.
چه دغه سیده نو صاحب هغه اسناد یې راکړه چې همدا اوس یې کار پیل کړم، په عمر اعتبار نشته.
او ګوره وهلکه، یو دوه لکه افغانۍ پرېږده چې بیا د بل حکومت وزیر ونه وایي چې د وزارت خزانه یې پاکه جارو کړې ده.
نه صاحب، لږ غزل مزل خو به خامخا ورته پرېږدو. د موینانو او رئیسانو هغه هم شته پکې؟
او ټول پکې شریک دي.
زه خدای دې په ټولو په خادۍ وخوري.
دا خبرونه مو ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبد الله صمدي، صادق سپینغر او حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
سچس کم استاد مینے دا شربت جام مد شہادت جا بل خائی چ قبول پر خلوص کی سوک چ چال ور کوی د محبت جا خدایستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانې با قبول کی د منت جا هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه تن کای مینې ہاغد تن کئی ملی نگ مرا تگی گین ہاگن سبائے راتا مکی مکی کی گین ہاگن سبائے راتا مکی مکی کی گین ہاگنن سبائے راتا مکی مکی کی گنن ہاگنن سبائے راتا مکی مکی کی گنن سمنا وادی درو حقد دروغو قسم نو دے برو آغا انتظار دے آغا انتظار دے توریش پی دی چیرمی گینی آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی گینن آغا نن سبائے راتا مخی مخی کی گینن نن سبائے راتا مکے مکے کی نن آگا نن سبائے راتا مکے مکے کی نن